د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوښو او پیدا شوی عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او ښه هیلې مې ومني. تاسو د نیکمرغه او سوکاله ژوند په هیله او په دې امید چې ټوله روغ او جوړ اوسئ درن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه تای روشان وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، په دې وروستیو وختو کې د هغو اوریدونکو شمیر چې خپل پیغامونه موږ ته د واتساپ له لارې رالیږي یو څه ډېر سوی دي، چې دا ښه خبره ده. خو ځینې اوریدونکي په واتساپ کې یوازې د ورک شوي نفر نوم وایي او یا هم د هغه نشانې، خو خپل نوم او د ټلیفون شمیره نه یادوي چې دا پیغام بشپړ نه دی. ځکه چې که چیرې اوریدونکي ستاسو دغه ورک شوی عزیز پیدا کړي، نو بیا د چا سره اړیکې ونیسي. نو ځکه تل دا په نظر کې ونیسي چې که د واتساپ له لارې او یا هم د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشین له لارې خپل پیغام رالیږئ، تل د ورک شوي کس د نوم، عمر او نشانې سربیره خپل نوم او د ټلیفون شمیره هم یاد کړئ. مننه. گرانو دوستانو، په دې اونۍ کې مو د پیدا شویو کسانو کوم پیغام نه درلود، ځکه نو رابسو مستقیما به د ورکو شویو عزیزانو د لټونکو پیغامونه په ګډه سره واورو.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چې اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم، له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولادي کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړی، اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. سپر اتاویا، پوره څلوېښت، شپږ اویا، پنځه اویا، وروستیو کې درې. نمبر یو ځل بیا درته وایم، سپر اتاویا، څلوېښت، شپږ اویا، پنځه اویا، وروستیو کې درې. او وروستیو کې ریبا نمبر درته وایم، سپر شپږ اویا، شپږ سوه لس، اوویش، اته نوي. یو ځل بیا درته وایم، صفر شپږ اویا، شپږ سوه لس، اوویش، اته نوي. او د یادونې وړ د وروستیو کې واټساپ شمېره وایم، که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. صفر اته اویا، پوره څلوېښت، شپږ اویا، پنځه اویا، روسیې کې درې. په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي. تر بیا ښه وخت، د الله په امان.
سلامونه نیکی هیلی، د ازادي راډیو مینهوالو ټولو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم. په دې هیله چې ټول ښه او د صحت جامې پر تن وي. ټلیفون لیکې ته راغلی یم، سرتاج ننګرهارې در سره یم، مزار شریف نه. دا چې یو ماما مې نادرکه شوی دی، هغه نومېږي نجیب الله. ذهني ستونزه م لري، اعصاب یې لږ لږ کار نه کوي. نو که هر چاته معلومات وي ما سره دې په دغه شمارو باندې برخه والي، یعنی ګډونوال دي شي، شمارې ورته تکراروم. لومړی ورته اریبا شماره وایم، صفر اووه سوه اته اویا، نه سوه درې، نه سوه څلور.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخیل خبره کوم. نوم یې ورک عزیز ده، نوم یې یوسف، محمد یوسف نومېږي، د ګل زوی ده، په قوم ملاخیل ده. دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه شوی ده. کله هر چا سره یې حال وي، خدای دپاره دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده، کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې. جګ سړی ده، کړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوي، هغه ټنګ شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران وروره ملاخیر، تاسو خپل د ټلیفون شمیره نه وه ذکر کړي، نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. صفر صفر دوه نوي، درې یو نه، صفر درې، څلور اووه نه، شپږ دوه. شمېره بیا تکرارم، درې یو نه، صفر درې، څلور اووه نه، شپږ دوه.
سلامونه، زما یو خوریی دی په نوم د سرګل، د وزیر زوی، درقته ولسوالۍ، تخار د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړې، نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. 00 درنوي و 0 شپږ څلور څلور نه نه اته دوه، شمیره بیا تکراروم 00 درنوي و 0 شپږ څلور څلور نه نه اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قریہ اسد اللہ اند پاریا ولایت چلگزی دور سوالی چ زدی دی رادیو ټول کارکون کو اوریدن کو ته ډیر نیکی هلی او سلامونه وران کوم. بعد سلام چ زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کی چې د کور وتلی په کور کې خوش کړه ولات للی دی زره کې نست نور الله نیمه چې د پلار نو میراجانا کا او مشغله شپه ژوند یو دی چې رس کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کال کې چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو واری په کټ خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدل دي په لخلاص د بابا صاحب پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ول ولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه مزه په سوار له مالاتې پیدا نه کی امکان لري دا خلک خبره په خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شمیره دی ماته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو ور بیا 0 8 اویا 1 3 3 4 5 8. شماره یو ور بیا 0 8 اویا 1 3 3 4 5 8. او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دلاس باندې اس کښه کژلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلا نشانیان دي کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیر یادوي تقریبا اته کال ژوندۍ انسان د سرس خللی نو هغه واده د نورلا عمر اته لس کال اوس به شای دغه 15 کال شپږ ویش داس شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مونږ ز السلام علیکم ورحمت الله پیغام د نشریدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما باتریس ولایت دغه د سولسوالو د لکې سرته کړی زما یو خریر یا تمیاشت مخ کی وتلې د کور څخه د ایران سفر تللې دي نو نادره کړې نه د ژوند معلومات ته نه هم د مارګ دې معلومات نه ست کورنۍ ډیر خوشی نه ده نو یې روزي دي د پلان مې نازنین دي کوم مې اولاد کوم باندې دي هر ورځ چې درک ولري په دغه شمیرې د مر سره تماس ونیسي
زموږ دغه ورور د دغه اورکسیوی کس په حق له یو بل شمیره هم په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم 0 و 0 0 8 8 8 5 1 2. شمیره بیا تکراروم 0 و 0 0 8 8 8 یعنی چې 3 + 8 5 1 2.
راډیو د ټول کار کوونکو ته سلام نن یې کېږي زه محمد دین د بلخ ولایت چارګوله تور سالې د دې جنور د کل سم تماس کوله نو زه ورته کاږي زروش په نامه د محمد دین د اجي عثمان زوی د ملک محمد دین نظام الدین تاجي دین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې دوه کاله مخکې دا راغله سوې نو نن چا زنګ راته وای چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دی چې دا سړی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اتصال شماره ده 0 8 8 3 5 8 3. شماره یې ځل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3. او بله شماره ده 0 9 9
صفر واویا درش پیتا شپیتا دری آویا صفر دو آتیا شمارا بیا وایم صفر واویا شپیتا دری آویا صفر دو آتیا مننه خیر دی سید آزادی ټول کارکونکو څخه مننه کوم نو بیا هم که چیرې زما دغه غږ را سره خبري ازادي راډیو ته زنګ ولې ماته نن چا زنګ وای چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د آرشیف څخه هم ستاسو شماره راخیستې تا ته مې زنګ وای څه معلومات څه وای دي نو مهرباني وکړئ په دغه کس ما سره تماس کړئ. السلام علیکم. سلامونه که
درمن اوریدونکو هیله ده تاسو بخیر باور زمان د پرښتو وطن خوست پړې اتنا روان زموږ یو ملګری دا یې ورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده په یاک له څه معلومات لري چې شمارې یادوم ما اریوا شماره درته وایم چې صفر اووه سوه اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا او شماره صفر اووه نهه صفر نهه اووه پنځه نه هوا پنځه اری بس مره بیا ما صفر و شپږ و اووه شپږ اووه شپږ یعنی صفر اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا روشن شماره درته یادوم صفر و نه پنځه نه هوا پنځه له تاسو مننه خدای پامان.
زموږ یو ګران اوریدونکي د خپل ورک سوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورک سوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دې زنګ ووي صفر اووه صفر څلور اته یو صفر پنځه درې دوه. شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه صفر څلور اته یو صفر پنځه
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکي دي. عمر یې اووه ویشت کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمېره ده صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. درېمه شمېره ده صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکل احمد ہلمند ولایت د علی دول سوالی د لوی باغ د سیم زخه دغه میسج پرځدم ما کاچ د شم احمد په نامه دی. دغه لس کال کې چې د کور نه درګه سو د مرد د پاره اس معلومات نه لور کچری ما ژغ دی په خپل او ری انور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري. نو په دغه لمبر ته ما ته رنگ وي صفر و صفر و یو څو تور لس تر سو شپور دی. ازادي رادیو ته د هلمند چې مر ژغ نشر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سایپلا جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخنه او مهربانۍ سره دې ماته په دې شمېرا اډیکا ونیسي صفر و سوه څلور اویا درې سوه شپېته اته سوه دوه نوي. بله شمېره ده صفر و سوه شپږ شپېته اتیا اته دېرش نوی. سلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زړه ټول درنو او کډرمو ناروین ک کارکون ک ټول امکاران ته سلامونه فدی لم ټول برکرو خوش خوش چاله. د اختر محمد خادم احمد هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرف تاسو سلامونه کول ک پدی لم تاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادهوات د کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوی دی. عبد البصیر نومیږي تقریبا په جواب باندې ګونګی دی غټ ځوان دی خبرې خاص نسی کولی د یرات خواته یو موټروان سره تللی دی نو دورې ورک شوی دی، نه درک شوی چې ایران ته به تللی په هغه پرا کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې، خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د امداد البصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده 0001 1 4 2 8 1 9، همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې شته. زه یو ځل بیا هم درته وایم 0001 1 4 2 8 1 9، یعنی 0001 1 4 2 8 1 9. وسلام، زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم. محترمو، زموږ یو دوستي ورک شوی دی، راز محمد ولدی ګل احمد، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال، 25 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري. اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري، زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي. 0001 5 1 3 1 4 5 3 0001 5 1 3 1 4 5 3، بل شمیره 0001 8 4 6 4 3 0، 0001 8 4 6 4 3 0،
په دغه شمېره د زموږ سره معلومات وکړي. سلامونه، ګلونه، احترامات تاسو له دا شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې غاله رو جوړ خوښ او خوشاله توکاله آرامه بوسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلی. زموږ هم دغه شان یو دوست دی چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، لک کال عمر لري، د اشل ورځې کې نادرکه شوی دی. که چاله معلومات یا چالی دلی موږ له اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی. 0001 5 1 3 1 9، شمېره یو ځل بیا وایم 0001 5 1 5 9، آخری کی 0. او دا بل شمیره ده، دا هم ځان سره والی خامخا 0001 3 9 1 3 3 6. دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانوم 0001 9 9 1 3 3، آخری کې شپږ. بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
السلام علیکم، د ازادي څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه نوکان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه، چې د دغه زامن دي له شمس الله اکا او د مجد اکا ملسیان دي، شمس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا 2.5 کاله به کېږي. معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغلل دي. نوکان اصلي دي د باهان د ولسوالۍ خود د سیمې دي، ورک شوي د نوزاد په ولسوالۍ د مشمس په سیمه کې ورک شوي دي. نو زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي. او دا شمېرې ورته وایم چې 0001 3 1 2 9 1 8 8 5. او بل شمېره د دېشن شمېره د په دې شمېرو موږ سره تماس ګیرولی شي 0001 3 5 1 8 4 3 4. په دغه دوه شمېرو سره دې موږ سره که دوی زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چاته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي. تقریبا دا 2.5 کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شیرني انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو سمو دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي. او سلام په احترام.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ ټولو ته خاص سلام، همدغه وخت په خیر. ګلګنوال در سره حسیب الله خاموش، ننګرهار ولایت او بیا له کامې ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم، دلته زموږ یو تن د ترزوی زیول حق د پلار نوم یې امیر محمد دی. تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و، د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګ جامه او تور واسکټ یې پرتن و. یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي. د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټیلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. اطلاعات شمېر وایم: 0 98 99 322. یعنې 0 8 0 9 9 3 2. شمېر یو ځل بیا وایم: 0 8 9 0 9 3 2. بلا اتصالات شمېر وایم: 0 9 5 3 8. یعنی 0 3 0 5 0 3 3 8. نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې موږ سره ونیسي. واټساپ شمېره هم وایم: 0 8 9 9 5 2. تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینهوالو ته. نور الله هجران یم له کابل. زمونږ یو د تره زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نادرکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. نو یعنی قدرکه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې صداره کې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي. شماره ورته وایي ماربا شماره د واټساپ هم پې په حال 0 8 4 5 3. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده: 0 8 0 8 9 9. یعنی 0 8 1 1 4 4 9. په دې هیله چې پیغام نشه شي. باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 شپاړس کاله کېږي. زیات کم دغونه به کېږي چې ورک دی. د ټلیفون نمبر 0 8 0 4 2 1 2 5 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی: 0 8 4 9 5 5 0 1 8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی. او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي. شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله. خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامونه تاسو ته خو ورته کا زه هم زلا لغونی ما لغمان له خاص ته کوم څه خیر ما شنو غره کا شو دې الهام پلون دا شهر ته ولوم چې نو ته غوښه سره زنګ وکي چې تر او اته چې تر هغونه ها شپږ یو اته ان چې تر وایا اتیا نه وی شپږ اته دا په دې کې نو څه پیغام نه تر کې نه خو په ما
درنو ویدونکو د همجه پیغام په خبرې دو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیدي. تاسو بیا هم دغه خبرونه ته خپل پیغامونه راولېږئ موږ درته خبرو. تر راتلونکو پروګرام پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان. مختمه ګورنه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00422211214115
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلمه دی چې څباندې شل کتابونه ژباړلي او دوه خپله لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپله لیکلي او هم ژباړلي دي. زیاتې ژباړې له انګریزۍ، سویډنۍ او فارسي ژبو کړي. ځینې مقالې له اردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنې کوي. جبار فراز د ازادي میلمه پروګرام ته مو شراغلاست وایو. پیل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
سلامونه سالی ستاته اوریدونکو مننه. دا خو یو ډیر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې، په ژبه کې لکه لیکل، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی او نور ډیر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څه خبرېږي. پښتو به مثلا په دې څه خبرېږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بخښه له دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځ ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرارونو باندې، د بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي، او بیا کولای شي دغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي. په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري، په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتدارۍ د خوندیتوب لپاره په کار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
اولا دا څه دی چې زه خپل ډیر بنوایم، یو څو داسې اثر ماته په مخ باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ شوي دي، ماته خوند را کړی دي، او تر هغه د پرې مې خوښ شوي دي چې زه ترجمه کوم، وخت پر تیر کوم، دا وخت ور کول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره شوی دي. مګر په خاص په دا خطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي، کلتوري او ځینې نور مسایل، ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسؤلیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپلې ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې، ځکه دا هغه منځ څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شطر اړولې ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل وه چې کاغه ما ایسته کړي وای، یا مې ایسته کړي وای، بېخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړېدی، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم، او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا د دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، د روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې ته موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړ، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته توانونه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال. نو اوس مثلا نجیب محفوظ کرا واخلې، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال، لکه مثلا د ترکیې او هم پاموک د سره پرتله کې یو غټ پرکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو که ته د یو لیکوال د ټولنیز احساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثار څخه پاراګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کې داخلي ټولنیز احساساتونه دغه ته سم کې دا چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خو دا لیکوال د پیژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسیږي او دا امانت ته تاوان رسیږي، یعنی د څو اړخونو څخه تاوان رسیږي.
ژباړه پخپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي، یا د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ورول بیږې، ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده، زه خپل کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوښېږم بیا را ترجمه کوم. نو د اول ځل ویل ما ته زما د معلومات په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډېره فایده لري، ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده، او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډېرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم، بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ ته وي، د پاراګرافونو جوړښت ته، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تصنع څخه د ایستلو، یعنې دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلی وای هغه وغونه نه کوي. خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړي، په خپله ژبه باندې ښه مرور ولرې، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسې. نو هغه مسایل چې ته نشته د یو کتاب ترجمه ته آماده کوي، کوم آمادګي چې تور ته نیسې، هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلومات او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسې هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بیني او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېر ګټور ده.
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوهمه ژبه چې ستاسو خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته ورته ترجمه کوي، اوله ژبه او دوهمه ژبه، په دغو دواړو ژبو کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځایه پرې پوه وي، باید داسې نونه چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم، دا یوازې الفاظ ترجمه کول. په تېره بیا یو ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي، اول دوار دا ډېره مهمه مسله. مثلا که ته یو تحقیقي اثر را ژباړې، که ته یو داسې اثر را ژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوه وي، هغه ژبه دومره زده یي چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځم، ادبي اثارو ته راځم، مطلب ناول سو لنډه کیسه سو ده، او یا تاریخ ته راځو، په دغو ژانرونو وه ترجمه ته راځو، په دې صورت کې نو باید پر اوله ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري، هم باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصطلاحات بېلابېل اصطلاحات څخه خبر وي، خپله د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي، د دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو څخه باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیات زده یي، یعنې پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي، کومه چې مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه سو ناول سو داس، په دا یوازې وچ الفاظ نه دي، بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغه باندې سره خلاصولو لپاره الفاظ باندې د پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. مګر تر اول ژبې بیا په خپل ژبه کې، په دومه ژبه کې، پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اول ژبې ډېر مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی سي، ناخو دغه دونه تر تاثیر لاندې راتلی سي ډېر اسانه. هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړن یي، که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي، او ناخو دغه د جملې او پاراګرافونو د غژبه د غاول ژبه د ترغیز لاندې کیږي او هغه کم سکشتون هغه کم جملې د انسان څخه لیکل کیږي دا دوه مجبه باندې انسان باید په واز د کفایت نه کوي چې تمورو نه ژبه د ستابې لیکنه ژبه هم ځای د ګړنې ژبه تر څنګ باید لیکنه اړخ باندې باید ډیر قوي برلاسه ولري د دې لپاره مطالعه ډیر مطالعه په خپل ژبه کې پکار ده او د اوغو کتابونو د اوغو لیکنو مطالعه شایع مې چې هغه په شنه سره باندې لیکل شوي دي د شو مفکر او متفکر لیکوال لخوا څخه لیکل شوي دي چې هم فکر ولري هم یو څه ولري او یو محتوا یو څه وښنه وي او هم شنه سره وي تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کیږي یو مفهوم مختلف مفاهیم مثلا سخت جملې اسانه جملې دا څنګه مطلب سره کولای شي او بلا بل حفاظو باندې ولیکي یعنی په دوه ژبه کې مرور به مهم دی خو په دوه ژبه کې بلاسي ډیر مهم دی
پر سب ځینې کسان د ټیکی په ټیکی ژباړي پلوی کوي ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړي مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راوخی خپل ژبه ته واړوي په خپل الفاظو او مغه د خپل ژبه ادبی جوړښتونو ته په پام سره یاد ژ په هین لاړخه د خپل ژبه رنگ او خوند ورکړي په دې برخه کې تاسو نظر څه دی
زه بیا دا اثر بر دوه برخه منم چې یو تحقیقي اثر دی تخنیکی اثر دی او یو ادبی او مطلب دا اثر دی په ادبی اثرو کې چې ناول لند کیسه مطلب تاریخ د مسایل چې دی هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کیږي په هغه کې یوازې الفاظ یو بشد د دغه اثر او روح د نن کم د غچتي سټایل چې دی هغه بل بشد کله غاده بیا باندې فوکس وکړو د متن د غمانداري چې دا دوه شیان دي مطلب یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید د لیکوال توجه وکړي او بل د متن اصل مفهوم ساتل دی هغه کې هیڅ راز پټل اسونه نه کول دي پټل اسونه په دې معنی چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی نه د ژباړن په بل ژبه مثلا زیاتونه یا اسونه باید ښکارې مثلا لوستونکي و پوهیږي چې دلته څه زیات سی وی اړول سی وی مطلب که څه په ادبی اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي زما خبره نه خوښیږي ادبی اثر ته د یو کټګوري ته کراسو دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي چې ډېر تکرار نشي ستړي کوونکی نشي چې الته باید د لیکوال وسکه باید توجه وسی نجيب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیل بیل لیکوال دي دوه بیل بیل سټایلونه لري کته دواړه په خپل سټایل تر واچي یو پاراګراف دی ول وجه راوي خپل خپل سټایل باندې خپل هغه مفهوم ولي کې کدا بل دا ولي کې دا بستا تخلیک سي دا بستا سټایل او سبک سي نه د نجيب محفوظ او نه د اورهان پاموک دا به یو سي دا به دوه چلا نه سي یواز دانه چې مطلب تحت لفظي متخړی ځان وساتي مفهوم را انتقال کړي نو را معنات خلاص شو دا څنګه ده خو تحت لفظین باید نس یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو کلم په دغه اثر باندې غوښتل شوی یعنی مکمل پښتونی د سنی چلنګ ورته کمیسه د پښتو یو نور پښتو غو نکټه یو دا شانه مطلب د انګریزي او د نوري چې دا څه به کارتون جوړیږي هم مکمل باید پښتو وي او هم باید سب کو دې شان توجه وکړي شوی په دغه خاطر باندې ادبی اثر ترجمه چې دغه دغه ډیر اسانه کار نه دی ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت لري
ځینی تجربه کار کسان چې ژباړه کوي ځینی وایي چې مثلا د خپل کورنۍ یو غړی ځانته مجسم کوو مثلا خپل مور کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي هم فهم راسي ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکی په پام کې وساتل شي
دا نو دار چې خپل سټایل دی یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساس شي څوک بل ډول باندې ته په دې نظر باندې مې چې ترجمه یا لیکنه یا ارڅ چې دی دا اول ځل چې سړی په کاغذ باندې لیکي دا یو خاکه ده دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی پروډکټ بیا ورسته د پروسیډر ختم ورسته چې څه وکړم بکړه کې واخستل سي او نه دی و نه درې و نه انسان وخت ولري میاشت چې به خیاغه مسائل د چایر سي بیا ورسته راولار سي د متن ول ولي څو ځله تکرار کی ویل ولي د جملې سره کښته راپور د کی تر هغه ته پر چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسیږي تر څو د رواني هغه کم شان چې جمله او رواني د پرګرافونو رواني او ته تاوان رسولې سکتے کې په شکر واستې د هغه ځنی ایست کې سایقلي کې تر څو چې د روان سي د متن روان سي او پرګراف روان سي یو پرګراف ته لوړ پرګراف ته لاندې پرګراف سره یو هغه کوم لازمي او منطقي او دغه چې د یو
یو رب چې دی هغه باید ولري، لکه انسان چې خپله په خپله ژبه باندې یو لیکنه کوي، هغه رقم باید دا پاراګرافونو سره ومشلېږي او روان شي. یعنی که چیرې داسې کېدلی شي، که چیرې امکان ولري چې امانت هم پکښې کې زیانمن نه شي او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف، یو غټه جمله راواخلي په خپله ژبه کې، په پښتو کې یا لنډه کې او یا په څو برخو باندې وویشي، ماته راماته کې د پښتو قالب ته سمه کې واقعا په دې کې صاحب نشته، دا ښه خبره ده. خو که چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم هم ورسره ماتېږي، نو بیا باید تر دې سړی تیر شي، بیا باید یو بل لار ورته وسنجي، په یو بل ډول باندې دا تخنیکي مسایل دي. ته خپله ژبه پوهېږه، په دې تجربه لرې چې سړی باید بېرته عامې پښتو ته سمه کې، عامې بېرته مفهوم پکې کې راواخلي. یعنی داسې نه چې دا ماتو راماتوالي لنډونکي، باید داسې نه چې مفهوم ته تعامل ورسېږي.
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبا ورځې که مقاله، کوم کتاب یا کوم علمي اثر بل ژبې ته ژباړل کېږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نه سي او وکولی سي چې د ده کتابونه په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډېره اسانه ده د لیکوال دپاره، خو جملې لنډې کې او تکرار کم کې، د معادل کلماتو استعمال څخه ډډه وکړي. مطلب یو مفهوم چې په یوه توری باندې رسیږي، ضرور نه دی چې ته په بغل کې یو بل هغه دغه معدل مسره ولیکې. که جملې لنډې کې نقطه گذاري ته توجه کې، کامه پر ځای استعمال کې، ټکي پر ځای استعمال کې، شارحه پر ځای باندې استعمال کې، نو هغه د مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه په دې کې نه ورکېږي چې مطلب د جملې نیمه برخه، آیا دلته جمله نیمه سوله، کله جمله روانه ده، دا نیمه برخه د اولې نیمه برخې سره څونه تړاو لري، دا آیا درېمه حصه لري که نه لري، یوه ټوله مکمله یوه جمله ده. یعنی دا نقطه ګذاري ډېر مهم شی دی. نه که چیرې یوه نقطه ده، مثلا کامه ده، که چیرې ته یوې خواته راواړې، مفهوم بیخي یو سل اتیا درجه اوړي، که چیرې درې تورې ورواړې خواته، بیا بیخي مفهوم بلې خواته اوړي. نو دغه نقطه ګذاري وو او د جملې لنډونو سکشتو دې شان ته که لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړنې لپاره یو څه کار اسانه کېږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپله ارواښاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي وو چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي، داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی. نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغه کې تغیرات راولي، یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغه کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي؟ دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یوه وقفه راولئ؟
ما خپله دا تجربه کړې ده. تجربې په دپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکامه شوی یم. حتی دوه درې ورځې یوه اونۍ وروسته نه یم توانی دلی راولاړ شوی یم. دا تېره برخه مې کتلې دي یا تېره برخه مې کتلې دي، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم، یا جمله ماته راماته کړم، یا پاراګراف سره جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بېرته سره جوړه کړی سم. ماته هر څه بېخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځین کې مې پاته وه را سره وه. نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه، دا ګټه نه کوي، دا بېرته عین هغه خبره ده. دا د ترجمې پروسه ده، د ترجمې پروسه کې تصحیح نه کېږي، ځکه دا یوه پروسه ده، دا باید مکمله وتړل شي. دا چې وتړل شول یو کوچنی وقفه پکښې کې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره، بیا زما بېخي لکه څنګه ارواښاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بېخي د چای رسوي دي، د چای ریږي، بېخي فکر کوي چې یو نوی شی لولي. کله چې دغه احساس تا ته وسو چې ته یو نوی شی لولې، بیا ته کولی شې په هغه کې تغیرات راولي، تر څو دا احساس تا ته نه وي سوی ستا دپاره هغه هغه هماغه شی دي لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې و. ته کومه اصلاح نه سې پکښې کړی اوس په دې زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د غر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي؟
والله زندگی دلته ډېره بوخته ده، تاسو ته معلومیږي خپل په همدې زندگی کې تاسو روزګار را روان کړی دی. زه دوه ماشومان لرم، واقعا دا سخته ده چې مطلب سړی دلته په دې بوخت ژوند کې سړی باید هم کورنۍ ته دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومانو په روزلو، د هغو په ارامولو، د هغو تربیه کولو کې ستاسو سره کومک وکړي، لکه څنګه چې تاسو په ګډه ټولنه کې په افغانستان کې مطلب هلته دي چې مور ورور داسې څوک ستاسو سره یو بل کومک کوي. دلته باید هر څه ته خپله رسېدګي وکړي، تاسو ته معلومیږي دا اړخ چې د ژوند یو بېخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي، او بیا مطلب کار، او بیا مطلب نور مصرفیتونه، سودا، یو
دا مسائل مگر برداشت سربیره دا مطالعه او ترجمه ته ته زده تفریح سترګ باندې ګورم ته ته زده داسې بوختیا په سترګ ګورم لکه چې مطلب دا ټول بوختیا د نورو مسائل څخه دا سترس څخه زه لکه څوک چې ځای په یو کافه کې کښېني یو آرام موسیقي اوري د سمندر په غاړه باندې کښېني یو ځای مجلس کوي زه به دا سترګ باندې ورته ګورم ځکه دا زما هابي ده زما د خوشي هابي ده بوختیا ده چېرته زه پناه راوړم یو ګړی آرامېږم تر پخوا یې اوس یو څه فرق کړی دی ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم و او یا هیڅ ماشوم چې مینه درلودی هغه وخت چې و هغه وخت یو څه زیات وخت چا ورکولی شوی اوس هغه ونه وخت سړی نه شو ورکولی نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر د دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي هر څومره بوخت وخت کې په بوخته ورځ کې او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی شي ما دغه تګلاره مخته اچولی ده او تر ډېره پکې کامیابه
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي ایډیټ کوي او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي
دا پروسه د نه پیغام چې مطلب ستاسو اشاره وکړم خاطر کې دا چیرې د دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به شی خو نه تر هغه بریده پورې چې خبره سانسور ته ورسیږي ژباړن خپل ځان ته یو سټایل لري هر ژباړن ځان ته خپل یو سټایل لري نه دا چې هغه زیانمن کې که تر هغه بریده پورې نه چې تر هغه سره کښې پښه ور وانه وړي او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک یي او هغه پوه خلک یي تکړه خلک یې بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي تر ډېره پورې په دا غربي ټولنه کې دلته چې د اثار چاپېږي تر ډېره پورې دغه رقم خلک د خپرندوی ټولنې لري هغوی کې یو ژباړن خپل ترجمه ور سپاري او یا یو لیکوال خپل اثر حتی لیکي دا پړاو پر پړاو باندې حتی چپټر پر چپټر باندې دغه خپرندوی ټولنې د خوا څخه د هغو دغه بورډ د مسلکي بورډ د ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي مطلب تر هغه بریده پورې لاسوهنې نه پکښې کوي چې د ژباړن هغه سټایل او سبک هغه مسایل ته تغیر ورکړي د هغه یعنې په هغه کې بېخي زیاته مداخله نه کوي کوم مشورې شان چې ورکوي کوم مرسته چې کوي هغه ډېره یعنې هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ورسره دغه فیسبوک کوي او هم د هغه مزل چې دی وایي تر هغه منزله پورې په دې کې ډېر کومک ورسره کوي دا ډېر ګټور کار دی خو متاسفانه دلته ته پوهېږې چې دا څونه پاره چې کار کوي دا داوطلب دی څوک پیسې نه ورکوي حتی بیا هم بیا لیکي خپل هم بیا ترجمه کوي خپل هم بیا په خپله تمیل کوونکي پسې ګرځي پیسې درکړي
نو اوس چې دا هر څه د یوه شخص د خوا ترسره کیږي چې هم به کتاب په خپله انتخابوي هم به یې په خپله ژباړي هم به په خپله خپرندوی ورته پیدا کوي بیا هم به په خپله یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي دا خو ډېر لوی کار دی نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسؤلیت هغوی ته راجع کیږي اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي کوم څوک انتقاد ورباندې لري خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کیږي که داسې یو بورډ وي فکر نه کوئ چې د ژباړن مسؤلیتونه به هم کم سي او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای
په مکمل ډول به وخت ته ولاړ دی دېکې شک نشته او په دې کې هم شک نشته چې غلطۍ به هم پکښې کې زیاتې ځکه د یوه نفر کار نیمګړی نسبت دوو درو نفرو څلورو نفرو ته هر څومره چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات وي به درې نفر وي د هغو نه د غلطیو امکان کمېږي هغو نه یو اثر یو شی ښه راځي ښه کمال ته ډېر نږدې کېږي نو طبعا هم غلطۍ پکښې کې زیاتې هم به د ژباړن مسؤلیت ډېر زیاتېږي خو ژباړن او هر د موږ تاسو پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپله وسه پړ دی تر څونه ځای پورې چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پورې دی خپله هڅه کوي اخري او هر څوک باید همداسې وکړي چې تر هغه اخري حده پورې سړی باید خپله انرژي ونه سپموي تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څه نه کېدل هغه نو ده تر مسؤلیت به اضافه خبره ده بیا باید لوستونکي باید دې ته هم توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک هر څه دی خپله کوي حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي دې ته باید یو څه دی باید یو څه خپله وګریوان ته سر کښته کړي یو څه باید معاف کړي دا خلک
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي میلما په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته د ازادي میلما پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو
د ازادي میلما مازیګر دی نا وخت سو سبا براسم یای جا زواد کچ تم پر دل مار دی دورځی پرنا براسم ګر پور تکاش نا مازیګر دی نا وخت سو سبا براسم یای جا زواد کچ تم پر دل مار دی دورځی پرنا براسم جیون باقی سب پیارا سمتا نند جوانی دکھ ست راک مات رنج بازار بال خبر دی چارن نرم جا براس رنج بازار بال خبر دی چرن درم جا براسم گرا پور سکاش نا یماز بگار دی نا وقت سو سبا براسم بیائی جا سوا کچ دم پنج دور مار دی دور جی پرونا براسم مجبور یم پغلا براسم تیاری رات پر سات دای ونار دی مجبور یم پغلا براسم میرا پور تکاش نا یم ازګر دی نا وخت سو سبا براسم یای جاز سو کچ دم پر دل مار دی دورځی پرونا براسم
Thank you.
دې رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته.